السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دی خبرونې ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او اوومه ورځ خو پیل د دې سات په خبرونو کو پیل هم د ایران د ولسمشرې د انتخاباتو د نتیجې په اعلان سره د ایران د انتخاباتو چارواکو اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکو کاندید مسعود پزشکیان د ایران د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات وګټل. د ایران د انتخاباتو د کمیسیون ویان محسن اسلامی د ایران د دولتي تلویزیون لارې اعلان وکړ چې پخوانی د زړه جراح پزشکیان 53.5% رایې ګټلي او د رایو شمیر 14,304,403 ته رسیږي او د هغه سیال سعید جلیلی 43.3% رایې خپلې کړي او د رایو شمیر 14,538,109 ته رسیږي. د ایران د ولسمشرۍ په دې دوهم پړاو انتخاباتو کې چې پرون جمعه ترسره شول د ګډون کوونکو شمیر نږدې 50% ښودل شوی چې هغه د لومړي دور د 40% پرتله زیات دی. مسعود پزشکیان له 2008 میلادي کال رئیس د ایران د پارلمان غړی دی او د 2014 نه تر 2020 کال پورې چې کلمنز لارو او اصلاح پالو په پارلمان کې اکثریت درلود د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. هغه له پزشکیان په ایران کې پر ښځو د اسلامي حجاب د عملي کولو بڼه تر پوښتنې لاندې راوستې او له لویدیځ سره یې د خبرو په ملاتړ غږ اوچت کړی دی. خو نوموړی د اسلامي جمهوریت د اصولو ملاتړ هم کوي او ویلي دي چې د غوره کېدو په صورت کې به د ایران د ستر مشر علي خامنهي تګلارې تعقیب کړي. دغه انتخابات له وخت مخکې د ایران د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمېر نورو چارواکو سره د مې میاشتې په 19 د ترخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د ځایناستې د ټاکلو لپاره ترسره شول. چین او تاجکستان په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت جوړېدو ملاتړ وکړ. دواړو هیوادونو پرون په دې اعلامیه کې وویل په دغسې یوه حکومت کې باید بېلابېلې قومي مذهبي او سیاسي ډلې حضور ولري. دې هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان باید یو خپلواک بې طرفه متحد ټول ګډونه سوله ییز او له تروریزم جګړې او مخدره موادو پاک هیواد وي. چین او تاجکستان دغه راز د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د هیوادونو په ګټه بلل دي. دغه ګډه اعلامیه تاجکستان ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ تر سفر او په قزاقستان ستان کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته خبره شوې ده. د افغانستان په لاسو ولایتونو کې نن هم د بارانونو اورېدو اټکل شوی دی. طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو اعلامیه کې ویلي د چنګاښ تر 14 پورې به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی کې د باران اندازه له 15 تر 10 ملي متر پورې وي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په ختیځو، شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي حوزو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې 50 تر 80 کیلومتر پورې وي. امریکایي سناتور مارک وارنر په دې لټه کې دی چې د ډیموکرات سناتورانو یو ډله جوړ کړي ترڅو له جو بایدن څخه وغواړي چې د جمهوری پالو له کاندید ډونالډ ترامپ سره د تیرې اونۍ په مناظره کې د خپل چلند له امله د ولسمشرۍ لپاره د سیالیو له دوام څخه لاس واخلي. واشنگتن پوسټ ورسپانې دا خبره د دوو کسانو له قوله چې نمونه یې پټ ساتل شوي خو له دغو هڅو خبر دی نن په یوه راپور کې انکړې ده. په دغه راپور کې ویل شوی چې د ډیموکراتانو په منځ کې دغه احساس ورځ تر بلې پیاوړی کیږي چې بایډن نشي کولای په سیالۍ کې پاتې شي. د راپور له مخې سناتور وارنر نورو ته ویلي چې دی دې ته ژوره اندېښنه لري چې بایډن نشي کولای د ټرمپ د ماتولو لپاره بریالی کمپاین پر مخبوزي. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر د میاشتې په 15 نېټه ترسره شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فاینل سیالیو په لړ کې نن انګلستان له سویس سره لوبه کوي او هالند هم له ترکیه سره مخامخ کیږي. پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبه وشوه. فرانسې د پینالټي شوټونو په پړاو کې پرتګال ته ماته ورکړه او نیمه پای لوبه ته ځان ورسو. د پینالټي شوټونو په پړاو کې د فرانسې لوبغاړو 15 ګول نه وویل خو د پرتګال 3 لوبغاړو ګول ترسره کړو. 2 په ګول وهلو بریالي نشول. په بل لوبه کې هسپانیا 2-1 په مقابل کې کوربه جرمنی ته ماته ورکړه او نیمه پای لوبې ته ورسېده. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ول د خبرونه ډیره برخه دوونه زو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس مخې له دې چې د پروګرامونو ته ورورسیږي بیا هم یو راپور لرو د ام ډي سي په نوم د ماين پاکي محسوي د ماينونو او ناچاود مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت راوي او زیاتو کسانو ته مرګ جوړ وی دي ماسي مشر ازادي رادیو ته الله هم د افغانستان دوه پر دریمه برخه خاوره په ماينونو او ناچاود مهماتو پوښلې ده معلول کسان بیا وایي چې په افغانستان کې دوی د ژوند شرایط خراب دي او حکومتونو یې لازم لاسنیوي نه دی کړی
لڅو لڅیزو د ماينونو او ناچاو د مهماتو د ختمولو له هڅو سره سره د افغانستان دوه پر دریمه برخه خاوره په دغو مهماتو پوښلې ده د ایم ډی سی ماين پاکي مؤسسي رئیس وای دغه ماينونه او ناچاو د مهمات هر میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته چې اکثریت ماشومان دي مرګ جوړه اړوي شهاب حکیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ماينونه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د ملیونونو انسانانو ژوند ګواښي
افغانستان دو پر دریمه برخه یعنی د 340 څخه 256 پیته په ماينونو ککړ دي 3 میلیونه خلک د ماين یو کیلومتر کې ژوند کوي چاودیدونکو توکي هر میاشت لاویا څخه زیات کسان چې اکثر یې ماشومان وي معلول او یای وژني د ماينونو او ناچاودو توکو ککړتیا چله 2001 کال څخه مخکې او اوس رامنځته شوی لاندې ولایتونه سخت ځپلي دي دا ولایتونه ارزګان کندوز هلمند کندهار کنړ بادغیس فاریاب نګرهار غزنی فرا او میدان وردګ ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي
په افغانستان کې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل او تر هغه وروسته کلونو کې ځای پر ځای سوي دي په تیرو لسیزو کې ډول ډول ماینونه او نور مهمات د دولت ضد وسلولو لخوا هم ځای پر ځای سوي چې د وخت د حکومت پوځي کارونه په نشه کړی خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ جوړه اړولې ده د ننګرهار اوسیدونکی شفیق الله افغان هغه معلول دی چې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو مسؤلیت ورتر غاړې دی او څو کاله مخکې د سړک غاړې بام په چاودنې کې دواړې پښې معلولې سوي دي
موږ سره د مور او د مېرې چلن کوي موږ سره موږ ته وایي چې تاسو شل کاله خوړلې دی تاسو نور دی په لوران نشئ موږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل دي موږ تماش نه ورکې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لکه شل زره ماش ورکه یو مونږ ته 15 ډیر زره سالور ډیر زره 2 ډیر زره یی اتل زره دغه چې مونږ ته ماشونه تاکلې دي په دې باندې زمونږ د کال چارو پردانه کیږي
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همرغی دفتر یا اوچا ویلي د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان د ماينونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ټاپینسوي چې له دې ډلې شپږ اتیا فیصده ماشومان دي په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسي مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون په غبرګولي میاشت کې ویلي وو په ډله ایز ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ستنېدلو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی
اساسي او بشري حقوق دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی استاد صفت الله زاهدي په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په حقوقو باندې خبرې کوي میلمه ته خراغلاست وایي ستنې مشي په خیر راغلي
ډیره مننه لکه څنګه چې تاسو ویل تاسو پوهیږئ چې کله موږ د حق خبره کوو نو حق هغه څه دی چې حق د الله نوم دی او الله هغه څه چې انسانان ته ورکړي هغه دی چې د اوسېدو حق یو انسان لري چې په یو ټولنه کې ژوند وکړي دا غي سره ترڅنګ د تعلیم حق لري چې هغه انسان باید په ټولنه کې تعلیم وکړي د کار حق لري چې باید عقلن کار وکړي د دې سره ترڅنګ په ټولنه کې ډیر نور حقونه دي چې انساني حقونه دي هغه لپاره باید پاملرنه وسی د روغتیا حق لري په ټولنه کې د ازادۍ حق لري انسانان کانه د حقونو لیست کړه وی د ډیر وژدې یعنی اومده هغه څه چې دی هغه د کار زده کړی تعلیم او د ازادۍ حق دی چې الله جل جلاله انسانان ته ورکړی، او دا کار باید حاکم نظامونه او ټول حکومتونه وکړي.
بله زیدی صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ، کله چې د طالبانو حکومت د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېده، نو د میرمنو حقونه یو په بل پسې له دوی څخه واخیستل شول، چې یو هم په دې وروستیو کې د هغو کمو میرمنو چې دوی کار کوي د هغو د معاش کمېدل دي. تاسو څه ډول خبرې لرئ په دې اکله؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې اوس هغه ښځینه چې کار کوي یوازې دولتي دوایرو کې، یوازې دانه چې هغوی ته به ډېر کم معاش ورکول کېږي، دا ډېرې کمې وي د هغو حقونو په پرتله چې یوه ښځینه د خپل کورنۍ هغه توانایي یعنې په 15,000 افغانۍ نس پوره کولی، ښایي یوازې د خوراک لپاره هم د دوی لپاره کافي نه وي. ځکه چې که تاسو وګورئ 15,000 افغانۍ یوازې شاوخوا $80 کېږي، یعنې بهرنیو هیوادونو کې اوس د سړي سر عاید چې باید هغه کس میاشتنی مصرف کې $1,500 دی. ځکه چې په ټوله نړۍ کې قیمتونه جګ شوي او هر څه ګران شوي، د خلکو ضرورتونه چې دي هغه ډېر زیات شوي دي.
افغاني کورنۍ هغه کم تعداد د اکثریت ویل شپږ کسانو کم نه ده، 15,000 روپۍ دې ته ورکول، آیا دا انصاف دی؟ هغه خپل کورنۍ لګښت څه رقم پوره کا د افغانستان په اوسني وضعیت کې؟
د یوې کورنۍ لپاره 15,000 افغانۍ بسنه نه کوي. تاسو وګورئ تیرو کلونو کې کله چې معاشونه ډېر لوړ و، نړیوالې ټولنې په میلیونونو امریکایي ډالر له افغانستان سره کومک کوه. اوس چې دغه مرستې کمې شوي، ښایي په همدې بنسټ باندې د هغه حکومت خپله یوه پرېکړه کړې وي. خو ولې د یوې کورنۍ لپاره د 15,000 افغانیو اخیستل او هغه ټوله میاشت په هغې باندې تېرول، زه فکر کوم چې دا به یو عدل نه وي. او که سړی وایي چې زه عدل کوم، نو عدل خو دا دی چې باید دغه ښځینه یا کورنۍ ټولو غړیو ته وکتل سي او د هغې ضرورتونه وسنجول او وروسته هغوی ته معاشونه ورته ورکول سي. ځکه چې افغانستان کې دغسې سیستمونه چې د خوړو برابر منظم سیستم وي، یا هغې دپاره روغتیایي وړیا خدمات بسنه وکړي، د هغې د تعلیم یا د زده کړې دپاره وړیا څه وي، زه فکر کوم دا نسته. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه معاشونه چې هر اداره ورته وټاکي، هغوی یو عدل وکړي او وګوري چې د دغې یوې ښځینه لپاره چې دلته کار کوي 15,000 افغانۍ بس دي او که نه. زه فکر کوم دا به عدل نه وي.
نارینه او ښځینه دواړه په یو کورنۍ کې مسؤلیت لري، کار کوي، یعنی هدف دا نه ده چې موږ او تاسو وایو چې یعنې ولې د نارینه معاش نه کمیږي، د ښځې کمیږي. خو بل اړخ ته چې بیا ګورو، افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ له پایله تر اوسه دوګونی چلند کیږي. دغه دوګونی چلند تاسو په نظر ولې
د 15,000 افغانۍ ورکول یوې ښځینه لپاره فکر کوم چې دا به عادل نه وي؟ او هیله تا ده چې په دې برخه کې یو منظم سیستم جوړ شي تر څو پورې ټولو خلکو ته برابر حقونه، که ښځینه وي او که نارینه وي، هغه د اسلام د اصولو په چوکاټ کې ورته ورکړل سي. فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي.
هر ځل چې د طالبانو د حکومت لخوا په میرمنو باندې نوی بندیز راغلی، خبرې ورباندې سوي، میرمنو غږ پورته کړی، دا راپورونه جوړ سوي، خبرونه جوړې سوي، مګر موږ تاسو ګورو چې په طالب هیڅ اثر نه دی کړی. دا ځل هم کم دا 15,000 معاش تطبیق سي، په میرمنو باندې 15,000 ورکول سي او بل خوا د کور لګښتونه پوره نه سي، دغه میرمنې کوم کارونو ته مجبوريږي؟ زیدي صاحب،
زه فکر کوم تر هغه څه چې لمخ کې خپل هم دغه ښځینه او ته د کار زمينه نه برابرېدل، اوس 15,000 افغانۍ معاش ورکول کېږي، هغوی اړ دي چې یوه ماموره شاید په یوه کور کې هلته مجبور سي چې خپل د غوی د صفایي او کار وکړي، یا اندر دي چې خیرات ټول کړي. زه فکر کوم چې دا به شلار نه وي که سړی خپل زړه لاس کېږدي. تر ټولو شخره دا ده چې د هغې لپاره یو معاش ورته ورکول سي.
بله، لیوی خوانه حاکم نظام د حجاب خبرې کوي، د شریعت او اسلامیت او دا مسایل یادوي، او له بل پلوه یوه میرمن احتیاجوي چې هغه د خپلو بچیو د نفقې لپاره بل اخره مجبوریږي چې هر کار ته لاس ورته کړي. تاسو دا ډول کسانو ته څه ویل لرئ؟ دا څه رقم مسلمانیت، څه رقم اسلامیت دی؟
زه فکر کوم چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او یو اسلامي ټولنه پکې حاکمه ده. هلته موږ تاسې کلتور، دود او عنعنات لرو، نو د همغه کلتور دود او عنعناتو سره سم په ټولنه کې د غوی لپاره زموږ غوښتنه خو دا ده چې خپله حاکم نظام باید د ښځینه غوښتنې واوري او د هغوی لپاره یوه لاره خلاصه کړي تر څو پورې دغه د دوی خویندې د دوی سره څنګ تر څنګه د خپلو ښځینه لپاره کار وکړي. فکر کوم دا به یوه ښه لاره وي.
تاسو خپل وطن لیدلی د خپل هیواد له کلتور سره په خپل هیواد کې د میرمنو له ستونزو سره له دو ټولنه تاسو خبر یاستئ. یوه افغان نجلۍ په څومره سختۍ باندې اول مکتب ته ځي، هغه وایي بیا لوړې زده کړې کوي، بیا دنده پیدا کوي، بالاخره اوس ګورو یا له دندې لرې کېږي یا معاش کمیږي. دا څومره د درد وړ خبر ده. او تاسو خپله د افغان میرمنو ستونزې څومره لیدلی دي چې تر دې حده ځان رسوي؟
شکه تاسو وګورئ تېرو شلو کلونو کې ډېرې سختې جګړې وي، او د دې جګړې پر مهال باندې ښځینه زده کړه کول، هغوی تللی کار یې کاوه. خو بیا هم هغه تېرو کلونو کې هم که سړی وګوري ځینو خلکو شکایت کاوه او یا ځینې ښځینه سر ټکاوه وویل چې عدل نه دی مراعت شوی. نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې له یو کال یا دو کلونو یا درې کلونو راهیسې نه دي، دا له کلونو کلونو راهیسې پاتې دي. او د دې لپاره یو اساسي حل لاره پیدا کول دي چې د هغې لپاره باید کار وسي، او په ټولنه کې خپله هم دا دینی عالمان، قومي مشران او خلق له حکومت سره خبرې وکړي، او په دغه برخه کې دغه ستونزې چې دي حل سي.
کراسو دې ته چې د یوې میرمنې اول زده کړې کول بیا یې کار کول، دا څومره مهم دي، څومره مثبت رول لري په کورنۍ کې؟
زده کړه خو دې په قران کې هم راغلي دي چې اقرا باسم ربک، او تاسو یو څه ولولې یو واس. او مهمه خبره دا ده چې زده کړه پر ټولو نارینه او ښځینه باندې فرض ده چې دا هر څه ویل سي. ولی ښه خبره دا ده چې باید کله چې په یو کورنۍ کې یو ښځینه تعلیم یافته وي، تاسو وګورئ د هغې د کور سنبالښت وګورئ، هغه ډیر منظم وي. او دغه سره تر څنګ که په یو کور کې یو خور ډاکټر وي، نو وګورئ په هغه ټولنه کې یا شاوخوا کلی کې چې افغانستان په کلیو ویشل شوی یا په قریو ویشل شوی، په هغې کې تقریبا ډېرې ستونزې نه وي، ځکه چې د هر کلی یا قریې خلک ځي د هغه خپلې کلی یا قریې ډاکټر ته، نو له هغې څخه یو څه زده کوي. او کله چې معلمه وي همداسې، که چیرې یوه پولیسه وي او یوې کورنۍ ته ځي ښځینه پولیسه ورسي، فکر کوم چې دا به دغه کورنۍ لپاره د تلاشۍ پر مهال باندې آرام کوونکی وي. نو دغسې په ټولو برخو کې د ښځینه ګډون مهم دی او اړین دی.
بله، خو هم میرمنې مکتب ته تللې او لوړې زده کړې کولې، کار ته تللې. تاسو په نظر آیا شرایط مساعد نه و؟ انجونې جلا درس ویلې، هلکانو جلا ویلې، یو پانتون دو ځایو کې یو ځای و. او بله مهمه موضوع دا ده چې په درې کلو کې دوی دومره نشي کولای چې د دوی په خپل زړه یو ماحول رامنځته کړي د زده کړو لپاره.
ښه، د زده کړو ماحول که تاسو وګورئ، ښځینه بیل دي، نارینه بیل دي، یوازې ټولګوي کې به دوه درې اغم تر کوچني کسان وي. اوس که چیرې دغه د زده کړې سیستمونه هلته جوړیږي یا خپل حاکم نظام وایي چې موږ دوی لپاره یو بیل سیستم لرو، دا د ټول دنیا باندې غږیږي، او نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه، خپل د مغزګي خلک، او هغوی ټول غوښتنه کوي چې باید د ښځینه مکتبونه خلاص شي. نو ښایي دغه حاکم نظام به د هغوی دپاره داسې یو څه لري یا داسې یو څه به وړاندې کوي. تاسو ولیدل چې خلک ولاړل او هغوی ته یې ورته وویل چې نور د ښځینه پر وړاندې باندې مکتبونه خلاص کړي. د ټولو غوښتنه همدا ده، خو دا چې مکتبونه نه دي خلاص شوي یا د هغوی دپاره لاره چار نه دي لټول شوي، دا نو د حاکم نظام په حکومت پورې اړه لري، او هغوی باید دغه څه ته جواب وایي.
بله، په دغسې یو وضعیت کې د کورنیو نارینهو ته څه کول پکار دي؟ د میرمنو غږ بیرون نه اورېدل کېږي، زده کړو ته نسي تلای، کار ته نسي تلای، اوس هغه معاش ورته کمی، معاشونه ورته کم کړل، 5000 کړل ورته. داسې یو وضعیت کې د کورنۍ نارینه له خپلو میرمنو سره څه مرسته کولی شي؟
زه فکر کوم چې د ټولو نارینه لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې که په کورنۍ کې یو نارینه څوک ولري، هغوی د خپلو خویندو ته په کور کې دننه زده کړه ورته پیل کړي، او یو څه دې ورته وښيي. که یو څوک هوډ وکړي، ښایي یو بې تعلیمه ښځه راتلونکو 5 کلونو کې به تر اتم او نهم ټولګي پر خپل کورونو کې هم درس وایي. که یو چا تر شپږم ټولګي پر هم درس ویلي، که 5 کلونو نور په خپل کور کې درس وایي، شاید تر یولسم ټولګي پر زده کړه وکړي او په یو څه باندې پوه شي. دا تر ټولو ښه لاره ده چې په خپل کورونو کې هغه نارینه چې دی هغوی هوډ وکړي، یا آنلاین زده کړې ورته پیل کړي، او یا هم دوی ته مستقیمي زده کړې هلته د خپل کورونو د غړو لخوا ورته وایي. دا به تر ټولو ښه لاره وي. کوي
او د کار په برخه کې څه کولای شي اوس د کمو میرمنو چې دوی کار کوي د غو ماشم چې کم څه د دوی د لګښتونو په برخه کې د کار په برخه کې څومره مرسته سره کولای شي د کورنۍ نارینه
دا څه یو ټولنه ده چې هلته یو دود پاله ټولنه ده او یو کلتور پاله ټولنه ده نو د هغې دپاره هغوی چې هغه څه ډول کلتور او دودونه لري د هغوی له مخې په هره سیمه کې فرق کوي که زه تاته وایم چې د هلمند په باغران کې تاسې یو چا ته ورته وایاست چې هلته دې تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې وکړئ فکر کوم دا مناسبه نه ده ځکه چې هماغه خلکو ذهنیتونه تر اوسه پورې داسې نه دي جوړ ولې که تاسې کابل کې یو چا ته ورته وایاست چې پوهنتون مو وایه هلته ځي یعنی هره ټولنه د افغانستان هر ولایت او هر کلی بیل بیل دودونه لري او بیل بیل کلتورونه لري نو فکر کوم چې ښه خبره دا ده په هغه ځایونو کې چې اوس هلته کارونه نشته شاید کارونه ډېری نارینه ترسره کړي مثلا ولایتونو کې
کله چې د میرمنو کارونه ورنه اخیستل شوي دي او اوس دا د ماشوم ورته کم شته په اکثره کورنیو کې کورني تاوتریخوالي رامنځته شوي دي د دغسې کورنیو وضعیت بالاخره چیرې رسېدلی سي او کومې بدې پایلې لري
ښه د کار نشتون عموما هر هغه ټولنه کې که تاسو د رواني پلوه وګورئ کله چې ډېری انسانان خپلې دندې له لاسه ورکوي هغوی په سټرس باندې اخته کېږي نو هغوی عموما ستونزې به لري دا کار به کوي یعنی په کورنۍ کې به خشونتونه دا رامنځته کېږي د ټولو ښه خبره دا ده چې د دغسې ناخوالو یا د دغسې ستونزو د له منځه وړلو لپاره هغه دا ده چې هر څوک باید وپوهېږي چې کومې تېر کال زما مېرمنې دنده لرل او سږ کال هغه دنده نه لري نو باید هغه نارینه خپله هوډ وکړي او د هغې لپاره لاس په کار شي کورونو کې خپله د خوراکي توکو برابرول ښځینه کولی سي چې خوراکي توکي پاخه کړي او د دې سره تر څنګ وپلورل شي د هغې سره تر څنګ یعنی کورونو کې داسې دندې شته چې ځینې ښځینه یې ترسره کړي چې ښایي لاسي کارونه دي یا ځینې نور یعنی زه وینم چې یا خبر یم خپله کندهار هلمند او نورو ځایونو کې چې اچار جوړیږي مربا جوړیږي مستې جوړیږي قرط جوړیږي پنیر جوړیږي او دا ښځینه په کورونو کې جوړوي او وروسته نارینه په بازارونو کې خرڅوي
که حاکم نظام د تاسو نظر ولرو چې ښځېم د دې ټولنې نیمایي وګړي دي دوی ته د حق ورکول کوم لوی کار نه ده چې او نه هم کوم احسان ده چې په دوی وکړه او نه هم بشر د حقوقو له نظره نه هم دوی د حق لري چې د یو بل وګړي حق واخلي حاکم نظام ته به تاسو ویل څه وي چې دوی د میرمنو په حقونو له دې زیات سترګې پټې نه کړي او هر ورځ دوی د ځورولو پاڅه کې نسي
د خپل ولس نه او مننه کوم چې دوی اوس هلته په همدغسې سختو حالاتو کې لا صبر کړی غوښتنه مې دا ده چې د خپل حاکم نظام څخه چې د خلکو دغه صبر وزغمي او د هغوی لپاره د کار زمینې برابرولو تر څنګ هغوی ته د زده کړې زمینه برابره کړي زه به خوښ شم که چېرې زما خور زده کړه وکړي او یوه ډاکټره اوسي او په خپل کلي کې د خپل کلي خلکو لپاره د هغوی کورنیو لپاره د یوې ښځینه لپاره خدمت وکړي زه فکر کوم چې دا به تر ټولو ښه لار وي او که سړی په خپل زړه لاس کښېږدي او وایي چې که چېرې زما میرمن ناروغه سي نو زه به کوم نارینه ډاکټر ته ورولم زه فکر کوم دا به ښه نه وي تر ټولو ښه خبره دا ده چې د زده کړې دروازې د ښځینهو پر مخ خلاصې سي او هغوی ته د کار زمینې برابرول تر څنګ په دغسې یوه اسلامي ټولنه کې د اسلامي امور او شرعي اصولو سره سم ټول هغه څه چې حاکم نظام دی ولار ورته جوړ کړی تر څو پرې ښځینه لپاره هم د زده کړې زمینه برابره سي هم د کار زمینه برابره سي دا زموږ یوه غوښتنه ده او دا مو یوه هیله ده
بله که چیرې دغه ټولې خبرې نظر کې ونه نیول سي د میرمنو حقونه ورنه کړل سي انجونو ته ښوونځي خلاص نه سي او لکه ماش چې کم سوای ده همداسې نور منفي چارې هم دوی په حق کې وسي دا به خپله نظام ته کومې بدې پایلې ولري
تاسو وګورئ ولس له جګړو ستړي سوی او نور کومه دروازه وټکوي او کوم لوري ته ورسي یا کوم څه وکړي نو د خلکو غوښتنه یوازې سترګې همدا اوسني حاکم نظام ته دي او له هغوی څخه غوښتنه کوي چې دغسې یو کار وسي تر څو پورې خلکو لپاره د زده کړې زمینه برابره سي او د کار زمینه ورته ورکول سي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
کورونا
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې وشوې لمر سره میل ما وو استاد صفي الله زاهدي تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
آزادی رادیو د ډیجیټل پان سره کو سلامونه. زه سید شنوارم د ونې د پیخو له متفاوت تحلیل سره د آزادی و مې ورسته هر کله کوم. نن خبرې کې چې چینایانو بل اخر د انسان د دماغ له حجرو کنټرول لیدون کې روبوټ جوړ کړ. لدی هم خبرې کې چې د سکاتلند دوه جزيري خپل منځونو کې د تګراتګ لپاره لکلونو رئیس دوه دقیقې تر ټولو لند هوایي پروازونه کوي. د شو پرکانو لوی هیرونون کې ځواک نه هم خبرې کې چې ساينس بوهان وایي افریقایي او اروپایي شو پرکان په اتو ورځو شپو کې بستل اقیانوس بهر تیریږي او پرته له دمه جنوبي امریکا ته رسیږي. د ټولنیزو رسنیو ول تودو موضوعاتو سربیره نور ډیر څه هم درته لرم. خو تر هڅه لمړی د اونۍ د سیاسي پیښو مهم ټکي د دوهې کانفرنس او د طرفینو زدو نقیز څرګندونې. طالبان چې د کوم خبرو د یادېدو او پرې د هوکړې خبره کوي ملګري ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوي. ملګري ملتونه چې څه وایي طالبان یې په اړه وایي چې دا موضوعات پکې نه وو.
دغه مجلس موږ یو شی درد ته ډېر هیوادونه یا اکثر هیوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري او بل دا د افغانستان په عمر کې د مداخلې اجازه موږ چاته نه ورکو. په هوایي حریم باندې کومه الوتکه کله کله تجاوز کې دی تجاوز دغه موږ غندلی دغه په هر صورت چې موږ نه منو. او ځینې مسایل د افغانستان داخلي موضوعات دي کورني موضوعات دي چې افغانان یې هیلې لري افغانستان حق هم لري چې خپل خلک یې د خپل نظام نه غوښتنې ولري. هغه بیا نه غواړي چې نورو حکومتونو خولې ته وغورځي.
هغه ښځینه وو چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوو دوی لاړ له طالب مشرانو سره کېناستي په وزرو وزارو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دا نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي.
د غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل.
د کونړ د شیګل د ځنګلونو په تالان د ځایي خلکو نیوکه وای جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوی دا ځنګلونه چانه شول ریبل خو طالبانو 80% لرګي له شیګل ایستل دي.
امر پیرا رخصه غلا تا تر چپشه غلا غلا
غونې و چپش ډرایور و خلا
ډرایور غلا ستا تا د شیګل رسول پتن نه لګيږي.
ما سي وروګان شتا خلک راته معلوم دي چا لرګي وړي په څه طریقې وړي څنګه وړي دي په څونه ځو طلبه وړي. اوس راځو په دکی چې کله اولنې ټوله په شیګل کې په بر شیګل کې و ډیر لرګي هغه وړي او په سیټ و ډرم ټوري کې ول شوې دي. دریم ټولي قومندان چې کله راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي الله دې خوشاله ساتي دا غي په وخت یو لرګي هم نه دیول شوی.
د افغانستان موضوع پر د بایدن او ترامپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتي چې افغانستان کې تیروتنې کړې دي. ټاکنو کې د ترامپ تلا درنخ کاری چې د راتلونکو افغان پالیسیو په اړه پوښتنې پیدا شوې.
ٹرمپ په خو پوزیشن کې دی او دا ٹرمپ ګټه د غوس یقیني ده. په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشو خو د سي باس چې د افغانستان په ګټه ما په دې سره ټکی ونیل درو صرف نیو کې ٹرمپ بایدن باندې وکړي چې په کومه طریقه راووتې دغه طریقه ډیره غلطه طریقه وو ته امریکا ته شرم واړولو.
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړې مهلت پای. پاکستان نه په نوی پړاو کې د 8500 افغانانو د راشړل کې دوه امکانات شته. هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوی څپه راپورته شوه.
یو غټ مسله چې هغه مجبور ملتونه او انسیانو او خیریه ادارې وي هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي.
دا افغان کډوال په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول چې دا هغه افغانان دي چې دلته په پاکستان کې ریجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق باندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
بیا هم ستړي مشه. طالبانو چې لواک خپلول وروسته په لومړي وار د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوهې کانفرنس کې برخه اخیستي. ملګرو ملتونو او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل خپل ګټه بدلې خو ځینو برخو کې د دواړو لوریو څرګندونې زدو نقیز ښکاري. دغه ناس ته طالبانو سره د 15 شیوادونو استاذ کې نستل خو په دریم ورځ چې افغان استاذ ته ځانګړي به یوازې د 14 شیوادونو استاذ پکې لا افغان خزو سره کې نستو ته حاضر شول پاتې د روسي پاکستان او چین په ګډون د 14 شیوادونو استاذ لا افغان خزو سره ناشته نه ډډه وکړه د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد هم خوښي ښودلې چې د شلو هیوادونو له استازو سره یې دغه ناسته کې حاشوي لیدنې کړي دي او آن له امریکا سره یې د بندیانو په تبادله هم مثبتې خبرې کړي. د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې. د ناستې مشر روزماري ډیکارلو ویلي له افغان ښځو پرته د افغانستان راتلونکي تیاره ده ځکه دوی هم ناسته کې د ښځو په حقونو ټینګار کړی خو زبیح الله مجاهد وایي په دې ناسته کې د ښځو موضوع نه ده یاده شوې.
All the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانان هیلې لري، افغانستان حتم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنې ولري، هغه بیا نه غواړي چې نورو حکومتونو خولې ته وغورځي. په دغه ناسته کې خو موږ بحث جلا و، ما یادونه وکړه دوه موضوعاتو باندې فوکس و، داسې د خصوصي سکتور سره په افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي، همکاري په کوم برخه کې ده، چالش څه شی ده، مشکل څه شی ده، همداراز د مخدره موادو د جلوګرۍ په برخه کې تر اوسه څه سوي دي، لاسته راوړنې څه دي، چالشونه څه دي.
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استازي پر طالبانو فشار راوړی دی چې امریکایي بندیان له قید او شرط پرته عاجل باید خوشي کړي خو طالب ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې اړه یوازې خبري شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشي کړي تر څو چې افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي نشي په رسمیت د طالبانو پیژندنه ناممکنه ده.
د دوه د غونډې شروع کیدونه مخکې د خبرو واضحه وا چې دا غونډه به کم نتیجې ته نه رسیږي. دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي یو کامیابی امریکا دا غني چې طالبان موږ می سره وستلو 13 غونډه کې کستاسو پام وی طالبان غونډه ته حاضر نشو چې هغه کې خزیوی دغه دل طالبانو د زن طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړی و چې موږ سره که خزی کې نیسه مسله نشته خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خودو ته بلنه ورکړه طالبانو ورته ویلې که په یو دروازه خجر نه وځي په بل دروازه باندې موږ وځو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي، انګیجمنټ وکړي. دغه چې امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکې سره او د ملل متحد سره کینی خو طالبان د خپلو جنگیالو نه د خپلو علماو ملایان نه مجبور دي چې هغوی ډیر د خزو په معاملې کې سخت دریز لري. امریکایان هم د خپل خلکو نه مجبور دي او ملګری ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو خایي چې د افغانستان کې موږ سره پرمختګ کړی دی. زما په فکر باندې په لاندې وخت کې په راتلونکي یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکل وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي.
بلخوا کسان ملګرو ملتونو ویلي چې د دوهې د ناستې په درېمه ورځ اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوې دي خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغاني خزینه نوی او دا کاري غندل دي. بلخوا د امریکا خارجه وزارت هم د خزو د نه ګډون لامل خپلې اوږې له ملامتۍ څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی چې دغې ناستې ته به افغاني خزې هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلې حال په اړه مې د دوهې کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ راډیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلی دی. تکل صاحب ستړي مشئ، که راته ووایاست چې د غونډې د سترګو لیدلې حال او جریان څه و او د ګډونوالو نظرونه کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود و؟ آیا خبریالانو د دغې غونډې جزئیاتو ته لاسرسی درلود؟
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهم د افغانستان پرمختګ او درېمه موضوع د افغانستان بشري حقونه. دا هغه درې مهم مسایل و چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو خو دې غونډې ته د طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان زبیح الله مجاهد مشري کوله له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز کروندګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې په خپله خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو مسایل په تیره د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه او ظاهرا دواړه لوري هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډیره مننه تکل صاحب. اوس هم راګرځو بیرته اومې ورسته. سره له دې چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو بیا بیا غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لرې نه کړي. د طالبانو د حکومت وایاند او د دوه په درې مناسته کې د دوی د پلاوی مشر زبیح الله مجاهد کابل کې وی خبري ناسې تویلي، د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي، بلکې دا مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع بللې. ویلي دي چې افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد د غرض د دوه د کانفرنس څنډه کې هم خبري اعلان ته ویلي، د نجونو د خونځیو په ستونزې هغه وخت بحث کېدی شي چې دوی پوه شي افغانستان ترې کوم بحران او داخلي بې اتفاقۍ ته نه ځي. هغه ټکی چې کارپوهان یې د طالبانو په منځ کې اختلافاتو ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیاتې ورځې وشوې چې طالبان پر نجونو پوهنتون ښوونځی او د کار دروازې تړلي او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 50,000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وکړ، طالب مشرانو ته وویلي هغه خزینه او چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي. دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي، په وزر او زاریو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دا نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي، ځکه دا یو بشري حق دی، یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول، په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول، کله ویل دا داخلي مسله ده، کله ویل موږ د نړیواله په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په اوسنی دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي، په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لار نه وي ورته پیدا کړی. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده. که تاسو وایئ دا کلتوري ستونزه ده، خو خاص یې که تاسو خاص یې که څوک شي ځي ځي، به څوک شي نه ځي نه به ځي، څه پروا کوي؟
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
او د کنر د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي رادیو ته د ویډیوي ثبوتونو په استول ویلي، لزګونو او سلګونو کلونو راهیسي ځایي خلکو د دې سیمې ځنګلونه د قومي تړو لمخي خوندي ساتلي، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې په یو او بل نامه د دوی د ځنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دي. د قومونو ازادي رادیو ته ویلي، حتی د جمهوریت په محل هم چا دا جرأت نشو کولای چې د کنر د شګل ځنګلونه ولي وي او لرګي قاچاق کړي، خو اوس د خلکو د سترګو په وړاندې یو شمېر طالب مسؤلان په زوره د دغه ځای لرګي باسي او قاچاقوي. دوی وایي تیرو دریو کالو کې د شګل شاوخوا 80% لرګي قاچاق شوی او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخه نه ده نیولې. د ځایي خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کنر شګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لرګي قاچاق کړی دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ دپاره جوړ شوی که د خلکو د ساتنې دپاره جوړ شوی، د ملک د ساتنې دپاره جوړ شوی؟ که چېرته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنه دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه، او دا خو اوس وړی دی ټول خلکو ته، دا شتا بېګا د شپې ګاډي معلوم شوي دي، ته معلومېږي، تا به خلک په قاچاقبرۍ وپېژني، تا به خلک د ځان په ساتنې باندې ونه پېژني، تا به خلک د امنیت په خاطر ونه پېژني. دا زموږ حق دی، دا زما وطن دی، دا زموږ ملک دی، موږ په دې قرباني ورکلي، قرباني پرې ورکوو. د هغه حکومت دفاع موږ کوو چې هغه د دې خلکو خیال ساتي، د دې خاورې خیال ساتي، د زنګلاتو ساتي. چې کم د خلکو خیال نه ساتي، د زنګلاتو خیال نه ساتي، نو آیا که دغه په ځای زموږ په ځای تاسو تاسو دغه شان حکومت مانی؟
او سره له دې چې تېره اونۍ دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او اړتیا په صورت کې پر افغانستان د برید او د ټي ټي پي پر ضد عملیاتو ترسره کولو ټینګار وکړ. بل خوا طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه ماښامنۍ لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیره اونۍ دوه واره وویل چې افغانستان کې ټي ټي پي پسې عملیات کولی شي، او که اړتیا شوه دا کار به وکړي. حتی په دې اړه د طالبانو اجازې ته هم اړتیا نه لري. خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خپاره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستاني سفیر محمد اعجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغې ناستې په اړه هیڅ نه دي ویلي، خو د ناستې ګډونوال پاکستاني استاد یاسف دورانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ، ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پاللو باندې ټینګار شوی دی. پاکستانی لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي وو، خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغې ځانګړې میلمستیا د انځورونو له خپرېدو وروسته پوښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلود او هلته یې څه کول. شنونکو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي، نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي؟
زما په اند شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا دا چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي، او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چا له اجازې د عملیاتو یادونه کوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي. خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې او مېله مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوري نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلا اوس د ولسمشری ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده، او ټرمپ او جو بایډن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشری د غو دوه نمایندانو ترمنځ مناظره کې ټرمپ تور لګولی ده چې د بایډن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی، خو بایډن وایي دا ټرمپ و چې په خپله دوره کې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چېرته چې پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ بایډن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرائیلو حماس د نښتو په برخه کې پر وباله. ټرمپ اوسنی ولسمشر جو بایډن تورن کړی چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بېغوره چې حتی د میلیاردونو ډالرو وسلې تر شا طالبانو ته پرېښودې. ټرمپ همداراز زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل، او د دې جرأت یې پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایډن بیا د ټرمپ دا تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې په حقیقت کې ټرمپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی، ځکه د ده په خبره په خپل وخت کې یې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا نوي دقیقې دوام یې وکړ، کاندیدانو له سره تر پایه یو پر بل کلک نیوکې وکړي او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ټرمپ که چېرته کامیاب شي او حکومت ته راشي، پخوا دوه درې کاله مخکې ټرمپ دغه خبره کوله چې زه به په طالبانو باندې ګزارونه کوم او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټولې خونسا کوم. په اوسني بحثونو کې ټرمپ داسې څه نه دي ویلي، خو زما ځینې خصوصي ناستې چې د کلیفورنیا د ریپبلیکن پارټۍ د جمهوریت خواهو معاونه او جان ډوټري چې زمونږ د کانګرس غړی دی، هغوی سره ما یو ناسته لرله او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوي دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې ګزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا به افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله که دی په افغانستان کې دغسې ګزارونه وکړي، د طالبانو او د دنیا تعلقات به نور هم خراب شي او د دې غټ اثر به په افغانانو باندې، د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې په خوا کتلې دي ټرمپ دغه شایان ډیر پروا نه کوي هغه چې سو خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خو باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده ښه نه ښکاري
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ورکړې مهلت له پای ته رسیدو سره سم دغه هیواد کې شاوخوا 8500 افغان کډوال د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري وایي که د افغان کډوالو د شړلو لړۍ بیا زور واخلي نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي وو چې د جون تر دیرشمې د پي او آر یا د ثبت شویو افغان او د ACC یا افغان اتباو کارت لرون کی کډوال په زور نه باسي خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13 میاشت 22 در افغانان راشړلی شي د لوړ مې میاشت زیات شمیر دی. د ملګر ملتونو د راپورونو لمخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړی پړاو کې تر دې دمه 609,000 افغانان له خپلې خاورې شړلی چې په دې ډله کې نږدې 150,000 کسانی یوازې سکه اخراج شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګ مشر فلیپ یا خان لر ویلی د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي ځکه هغوی له خپل هیواد را تښتیدلي او د خوندیتوب په لټه دي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلی افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14,00,000 افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي خو نړیواله ټولنه باید د دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. او سم ټولنیز شبکه د ټولنیز شبکو د تیرې ونې تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبان لخوا د خزینه کارمندانو د ماشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټرانو یې مظاهره ته اړ کړې. دغه ډاکټرانو کاری احتساب کړي او ازادي راډیو ته د ویډیو پاستول ویلي طالبانو د خپل مشر د حکم لمخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوختو خزو ته ماشونه یوازې 15,000 افغانۍ ټاکلي. بلخوا خبر شوی مکتوبونه خی چې د پهونی وزارت د شپږمو ټولګیو پوري خزینه خونکو ته هم ماشونه 15,000 ټاکلې دي او فعلاً دا ماشونه پرې لې و سره تر ثانی امره پوري قطع شوی هم دي. طالب فعالان ویلي د دغه مېرمنو د کورنیو نارینه زیات ماشونه اخلي او 15,000 افغانۍ د ښځو لپاره کافي ماش دی خو د طالبانو مخالف و فعالانو بیا پر خزینه کارمندانو غږ کړی دی چې کاري احتساب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغو ادارو کې چې طالبانو پکې خزینه کارمندانو ته اړتیا لرلې وسی کار ونه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع تیرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کم ونډه هم و او خلکو باسونه کړی دي چې جنو ته د زده کړو اجازه وای په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس څو چندل وړو. سکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې له ننګرهار 9,500 له خوست څخه باندې 3,000 له کندهار 1,380 کسانو او هلمند 1,100 کسانو فراه کې بیا 1,300 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړي. طالبانو پر روان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار کندهار خوست لغمان فراه هلمند او نیمروز له ځوانانو ازموینه پیل کړې دي چې په خبرو شویو انځورونو کې سکال لیدل کیږي. ګڼو سپینګرو 12 پاسانو هم برخه اخیستې ده خو انجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم دغه ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه وه.
ګورې د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 2,00,000 کسان بولو اوس په 15,000 تر ټیټ سوي دي. دا ولې لکه مې سوي دي بے تعلیم خدا ملک نه جوړی کی سه هر څو کې بے تعلیم دا ملک نه جوړولای سه نه سه جوړولای نه سه جوړولای یو ته ترافیک ستونزې مثلا ته په مدرسه باندې نه سه حل کولای د ترافیک ستونزې په کومه دوره کې تاسو ویل دي په غټه دوره کې مو ویل دي کومه په وړه دوره کې ویل دي چې تاسو راوسته د ترافیک په اداره کې مو هم ملا کینه ولای ملا به ترافیک په اداره کې څه وکي د مخابراتو په اداره کې به څه وکي ملا بلاخره باید تعلیم ته لاره ورکړل سي. نن که د افغانستان خلک دا خبره په عذر باندې په زارۍ باندې په مشوره باندې تاسو ته کوي سبا د سې ورځ راځي چې هغه وخت به تاسو زموږ دا درکوو خلک به ولله تاسو سره نه منم.
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پلوي دوه فعالان بیا تیرونه د دوی د وروستیو څرګندونو له امله تر سختو نیوکو لاندې سلیم پیګیر د خپل هغه سرګندونو لامل نیو کسر مخ شو چې په وی رسنې کې کابل کې لښپګم ټولګي پورته د انجونو د خونځي او د خلاصون आवाज غډکړه هغه په یو بحث کې ویلي لنه هم ټولګي پورې شو وڅل وی شخصي مکتبونه خلاص شي او د لونی پکې درس وایي خو فعالانو ټینګار کړی دی چې خاغله پیګیر د طالبانو ته د لابیګری پر ځای هغه وڅلې خونځي خلکو ته په ګوته کړی چې طالبانو اجازه ورکړي ترڅو نور هیوادوال هم زده کړو ته خپل لونی ورواستول شي د پټنګری کاکې په نوم د طالبانو یو پلوی فعال چې تازه لندن ته تللی ده یو ویډیو خبره کړې ده چې نوموړي تر حضوري زده کړو افغان جنو ته آنلاین زده کړې غوره بللې دي دغه څرګندونې په نوموړي د ګڼو فعالانو نیوکه پاره ویلي چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغه کاکې پر ځای ده چې د جنو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وګي ولس سر ته پراټی لټي اغلی کاکای له دغه سرګندونو ورسته خپل سپیناوی نه دی ورکړی
میډی استاد ایمو خونی خطه چې تم مدرسې دې شپې کم مدرسې پر سبق کیږي بل آنلاین هوم سکولم یو طریقه ده د علم
خو هغه نه موږ هوم سکولینګ نشته کولای په افغانستان ته افغانستان کې انټرنیټ نشته دا هغه دغه کورنۍ سکومې دي چې هغه تعلیم ته اکسس لري هغه خپل د یو ټیم ډوډۍ ساتنه نشي پیدا کولای خو ته به اپورت کولای شې انټرنیټ باغې نشه خو څنګه هوم سکول یو
اوسره د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې چینایي ساينس پوهانو لمړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي دا روبوټ چې د تیانجن پونتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوی چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغ حجرې پکې کارول شوی دي دغه روبوټ ته بدن د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعال کیږي جالب دا چې یاد هایبرید اعصاب لرونکي روبوټ ته د کوم ژوندۍ انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضا ورته په کار دي ترڅو دا پرې کنټرول او عمل وکړي شي دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي شیان پیژني او سترګې نه لري خو د سنسرونو او سیګنالونو په واسطه عمل کوي د ساينس پوهانو په وینا دغه روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتي او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو له امله په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولی بلکې دغه روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي تر سره کولی به شي او شو برکان خو پیژني خو کله مداسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهل شي هو تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساینس پوهانو ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډلهیز ډول بسته یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي دوی معلومه کړې ده چې د شوپارکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتره واټن له ځنډ او خنډ یا دمې پرته وهلی دی دغه تحقیق په 2014 کال کې پیل او 10 کاله دوام وکړ چې له مخې معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللې دي ساینس پوهانو ویلي شوپارکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لای هم تر لسکران تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوی دوی وايي د جینومونو او ډي ان اي له معلومولو وروسته ورته پته ولګېده چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شوپارکانو نسلونه تللي دي ساینس پوهان وايي دوی ته معلومه و چې د شوپارکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتر لاره وهي خو د سمندر له لارې چې د دمي هیڅ ځای پکې نشته دا حیرانوونکي ده چې څنګه د شوپارکانو ډلې له دمي آرام او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپارکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي او تاسو به له یو هیواد نه بل هیواد ته 12 ساعته یا تر دې اوږدې الوتنې کړي وسی او یا به مو اورېدلی وسی خو نن به مو له داسې څه نه خبر کړم چې د سکاټلنډي ټاپوګانو ارکنی وستري او پاپا وستري ترمنځ منظمې الوتنې کیږي او دغه الوتنې یوازې 2 دقیقې وخت نیسي د دغه جزیرو اوسیدونکو د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري یا به د سمندر له لارې کښتۍ وکړي او یا به الوتکه کې سفر کوي خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای دوه مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لمړیتوب لري دغه سفر په محل هر الوتکه له یوې جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیري خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي د دغه دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتره واټن دی خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1918 کال کې شوه او په همدې سره د نن بو مورز عمران غړم هر جمعه د آزادۍ رادیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د آزادۍ و مورز له سید شینواری سره مهیره وای.
جب ہم یاد کر پربھو سا ختم کبھی سا صبر میں تمام شو ختم کبھی سا صبر میں تمام شو یار مسافرا بس دکھلے ترازا یار مسافرا بس دکھلے ترازا ختم کبھی سا صبر میں تمام شو ختم کبھی سا صبر میں تمام شو ختم کبھی